آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
آشنا رادیو خبرونه ده ز زیبا خادمیم په دې خبرونه کې په رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو مګر دا پروګرام د وخت سره چوي ده تاسو سره راسن نشو غږیږي اوس ز زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم د یمن امنیتی چارواکي وایي ګمان کوي چې د امریکا جنگي بیړۍ د ملک په جنوبی سواحلو کې د القاعده په وسروالو د توپونو او راکټونو ډزې کړې دي. دوی وویل 15 ورځې کېږي چې د سمندر نه د یمن په شمال کې په غرنیو سیمو کې د شرکارا په ساحلي خارګوټي باندې چې وسروال هلته غونډیږي حمله روانې دي. د القاعده لسګونه وسروال هلته او همدغه راز د زنجبار په خارګوټي کې غونډیږي. دغه چارواکو ویلي دي چې د القاعدې وسروالو نن ختیځ ساحل کې د لودر په ښار حمله وکړه، شپږ عسکر یې ووژل. واشنګټن په یمن کې د القاعدې وسروالو ډله ډیره خطرناکه ډله ګڼي چې په یمن کې د داخلي جګړې نه ګټه اخلي او ځایونه یې نیولي دي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د ملي امنیت مشاور د چهارشنبې په ورځ د ایران د بالستیک توغندي توغول وغندل او وی ویل تهران د امریکا او شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د موافقې نه په سرغړونې خپل اتومي پروګرام په خطر کې اچوي. متقاعد جنرال مایکل فلین د توغندي توغول وغندل او دا یې د یوې لړۍ تازه پیښه وبلله چې ایران ګواښ کړی دی امریکا او د امریکا متحدینو ته چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغسې ګواښونه کړي دي. د وویل په تهران کې رهبران ډیر خوشحاله وو چې اوس یې دغسې یو اقدام کړی دی ځکه چې اتومي پروګرام یې ضعیف او غیر موثر دی او په دې موافقه کې نورو دخیلو هیوادونو ونه شو کړی چې د ایران د نظامي جاه طلبیو مخه ونیسي. فلین چې په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې پخوانی جمهور رئیس براک اوباما او د هغه د ادارې غړي تورن کړل چې د تهران په مقابل کې سخت دریز نه درلوده. ټاکل شوی ده چې نن د سنا د جرګې غړي د چاپیریال ساتنې ایجنسۍ دپاره نومول شوي شخص سکاټ پروج ته رای ورکړي. د چاپیریال او د عامه خدماتو دپاره د سنا جرګې کمیټې کې باید د چهارشنبې په ورځ رایګیري شوی وی خو د کمیټې دیموکرات غړي جلسې ته ولاړ نه شول. دوی د سېشنبې په ورځ د مالی په کمیټې کې هم عین همدغسې یو اقدام وکړ او د چهارشنبې په ورځ د خزانې وزارت ته د نومول شوي شخص سټیو میچلن او د روغتیا او د بشري چارو د خدماتو وزیر ته رایګیری کې همدغسې یو عکس العمل وښود او رایګیری وځنډېده. په سنا کې قانون دا دی چې په کمیټو کې د رایګیریو په وخت کې باید لږ تر لږه د اقلیت یو غړی موجود وي. د امریکا د سترې محکمې د رئیس د ټاکنې لپاره د سنا په مجلس کې د اعتماد د رای اخیستو په سر لوی مخالفت پیلېدونکی دی. یو شمیر دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د نومول شوي قاضي نیل ګورسچ په ضد دریدلی دي او جمهور رئیس ټرمپ د جمهوري غوښتونکو نه غوښتي دي چې د ضرورت په وخت کې د سنا د مجلس د داخلي طرز العمل په حصه کې بدلون راوړي بدلې کړي چې نومول شوی شخص خامخا تایید شي. خو د سنا په مجلس کې دیموکرات غړي سر له وسنه د دې مخالفت دپاره ځان تیاروي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میچس نن وویل چې د ټرمپ اداره د جنوبي کوریا سره اړیکې ځکه قوي کوي چې د شمالي کوریا نه د پارونکو اعمالو سره مخ ده. سمدستی د ویلې دي موږ باید تهدیدونه چې ستاسو ملک او زموږ ملک ورسره مخامخ دی بیان کړو. دا زموږ نیت او اراده ده چې ستاسو سره اوږه په اوږه ودرېږو او واقعیتونه بیان کړو. میچز د پنټاګان د رئیس په حیث خارج ته د خپل لومړي سفر په شروع کې د جنوبي کوریا د صدر اعظم هانګ کیو ها سره په تلیفون کې غږېدلی دی. هانګ ویلې دي د شمالي کوریا د اتمي مسلې په مقابل کې د امریکا او جنوبي کوریا د ائتلاف په هکله نورو مذاکرو ته سترګې په لاره دی. د اسرائیلو امنیتي قواوې نن هم لګیا دي په لویدیځه غاړه کې د یهودو غیر قانوني استوګنځایونه ورانوي. دغه کار چې د امانو په نوم دغه استوګنځایونه وران شي پرون شروع شوی دی. پولیسو دا خبر تایید کړ چې د دغه ځای اوسیدونکو او احتجاج کوونکو د پولیسو مخې ته خنډونه اچولی دي او د تیږو ګزارونه یې کړي دي. احتجاج کوونکو د دغه ځای میشتو خلکو چغې وهلي، ویلي یهودان نه شړي. قریب 40 تنه پولیس زخمي شوي دي. نن د پنځنبې په ورځ ټوله توجه د هغو کسانو په باره کې د هغوی کارونو ته اوښتې وه چې په امانو کې دننه په کلیسا کې دي. د سې شنبې په ورځ صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د 3009 کورونو جوړول منظور کړ او د چهارشنبې په ورځ د بخارست او نورو ښارونو په سړکونو کې قریب 200 رومانیایانو د هغو مقرراتو په ضد مظاهره وکړه چې په ځینو مواردو کې په حکومت کې اداري فساد جرم نه ګڼي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه مرکه. د افغانستان د اسلامي حزب د سیاسي چارو مسول خغلی غیرت بهیروی چې افغانستان د ګلبدین حکمتیار خپل وطن دی او هر چیرته چې وغواړي د اوسېدو تابع کولی شي. خغلی بهیر دا خبرې د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړي دي چې تاسو ته اورو.
موږ هم دا اونۍ ستاسو د ټیم د خوانه خبر ورکو چې خغلی حکمتیار به په څو اونیو کې کابل ته ستون شي. پوښتنه دا ده چې چیرته به اوسیږي او امنیت به یې څومره خوندي اوسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له تاسو نه مننه کوم. افغانستان د جناب حکمتیار صاحب خپل کور ده او چې چیرته وغواړي هلته اوسېدای شي او هغه ټول ژوند مجاهدانه ژوند تیر کړی ده او متوازی ژوند تیر کړی. یوازنۍ مسله دا ده چې موږ کوشش کوو چې هغه په داسې ځای کې استوګن شي چې هلته امنیت تامین وي او د خلکو لاسرسی ورته اسانه وي، د خلکو دپاره د مراجعینو دپاره تکلیف نه وي، ازدحام جوړ نه شي. او زموږ یوازې بس همدا ده دام شرایط دي او دام اندېښنې دي. کله چې دا شرایط و امکانات پوره شي نو بیا به انشاءالله انجینیر صاحب څرګندېږي او له هغه نه وروسته به انشاءالله کابل ته تشریف راوړي.
بله بهیر صاحب، یو بله پوښتنه هم کوم. دا ستاسو د خبرو په اساس باندې چې دومره نفوس به ولري چې خلک به زیر راځي، څه فکر کوئ چې ښاغلی حکمتیار به د امنیت د تامین په برخه کې د دولت سره څه ډول همکاري پیل کړي؟
په هر صورت اوس خو موږ په دې مرحله کې نه یو. تر ټولو زموږ لپاره چې مهمه مسله ده هغه د جناب حکمتیار صاحب څرګندېدل دي، د هغه تشریف راوړل دي. دا چې حزب اسلامی افغانستان او د دولت اسلامی افغانستان په منځ کې په همکاري او د همکاري سطح به څومره وي او له کوم ځای نه پیل کیږي، دا سوال لږ له وخت نه مخکې ده.
زه پوهیږم چې تاسو په دې باره کې وی وخت نه مخکې ښکاري، مګر دا پوښتنې د خلکو هم دي مطرح کیږي، خصوصا دغه ورځې نه چې دا اعلان تاسو کو چې څو اونیو کې بستنیږي. فکر کوئ چې د اقل د خپلو لیدونکو ته کوي او چې ستاسو ګوند به د افغانستان د بهرني سیاست په چوکاټ کې مثلا څه ډول رول ولري؟ دا په دې معنا باندې چې د جهاد د دورې دغه تاریخچه چې د حکمتیار په نوم پرته ده، معمولا د شوروي په ضد جنګېدلی، ایران کې اوسېدلی، پاکستان کې اوسېدلی، د ډیرو هیوادونو سره کلارلیا.
حزب اسلامی افغانستان الحمدلله یو رون تاریخ لري، زلاند تاریخ لري او مواقف ټول نبیل مواقف وو او په عین وخت کې فیصله مستقلی وي، ځان باندې متکی حزب ده، استقلال لري، ازادي لري خپل فیصلو کې. موږ به دلته په افغانستان کې هغه رول وبو چې تر ټولو نه د مخه زمونږ ملي او اسلامي مصالح او ګټې په هغه کې خوندي او کدی بهرنی سیاست په ارتباط بس موږ سیاست په تساوی باندې ولاړی، په متقابل احترام باندې ولاړی او خپل ملی او اسلامي ګټې بس موږ په پښله په اولویاتو کې.
بله بهیر صاحب، وو بخیتا سه لګ مخ کې موږ خبر کې میاد کړ چې د بندیانو مسله او 2600 تنه خو پر رقم موږ ذکر کړل. تاسو د خپل زرګونو بندیانو د خوشکاولو شرط چې وسیخه د چاتمن خوشی شي، څه فکر کوي چې دا بندیان به کله خوشی شي او د دوی د ژوند یعنی پس د زندان نه د دې د معیشت لپاره څوک مسولیت لري؟
زمونږ شرط اوس هم په ځای ده او موږ مقابل لوري ته د خپل بندیانو لیستونه سپارلي خو په تفصیل سره او دولت هم په دې ارتباط باندې خپل کار روان کړی ده او موږ د هغوی په اخلاص او صداقت کې په دې اړه باندې سوال نه لرو. او څه لیستونه تقریبا نهایي شوي دي او یو ډله به انشاءالله زمونږ د مشر له تشریفاواري او څرګندېدونه مخکې خوشي کیږي او دا لړۍ به انشاءالله دوام کوي. دا مسله زمونږ دپاره حیاتي مسله ده، د مهاجرینو مسله، زمونږ د زندانیانو مسله، دا زمونږ په اولویاتو کې ده او انشاءالله دې ته موږ جدي توجه لرو.
صحیح. یو وروستۍ پوښتنه هم کومه. یو خو دا چې که لنډ وی چې دا سیاسي بندیان دي که نه، دویم دا چې ستاسو د رهبر او یو شمېر وسلوالو محافظینو په دننه کېدو سره د